The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio De
دونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د نه یا سشنبه ورځ د کال 2020 د اگست میاشتې 15مه نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلی دی چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو غیر ذمہوار بیان له وجې سعودي عرب په شان نږدې ملګری هیواد د پاکستان نه خبر شوی. خو شاه محمود قریشی دا خبرونه بې بنیاد ګرځولي چې د پاکستان او سعودي عرب تعلقات خراب شوی دي. بل رخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د طالبانو وفد اسلام آباد ته د پاکستان په بلنه راغلی او ویلی دی چې د افغان سولې عمل خرابونکي هم موجود دي. خو حقیقت دا دی چې د افغانستان واضح اکثریت سوله غواړي او پاکستان په خنیت د دوی مرسته کوي. او په امریکا کې د نومبر 3 نیټې د صدارتي انتخاباتو لپاره ریپبلیکن ګوند د صدارت څوکۍ لپاره ډانلډ ټرمپ او د مرستیال صدر لپاره مایک پینس په رسمي ډول امیدواران ونومول. سرټکی تاسو واوریدل. اوس وقشي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی دا خبرونه بې بنیاد ګرځولي چې د پاکستان او سعودي عرب تعلقات خراب شوي دي. خغلی قریشی دا بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې په نږدې ورځو کې د کشمیر په معاملې د اسلامي هیوادونو په کردار تنقید کړی وو او د دې نه پس د چین په مرسته پاکستان سعودي عرب نه اخیستل شوي قرض کې یو ارب ډالر واپس کړی وو. د حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ ګوند وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې جوګه نه دی چې د ګاونډي هیوادونو افغانستان او ایران سره تعلقات خکړي. نو داسې خارجه تګلارو نه به دا تمه ساتل عبث وي چې ګنې نورو هیوادونو سره به پاکستان تعلقاتو کې وده راشي. په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس چې زیاتره د حکومت د معاشي تګلارو باندې تنقید په حق لو د مسلم لیگ مشر شهباز شریف ویلي دي چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو غیر ذمہوار بیان له وجې سعودي عرب په شان نږدې ملګری هیواد د پاکستان نه خپه شوی دی. بلخوا خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي چې سعودي عرب سره د خراب تعلقاتو خبرونه یوازې ګنګوسی دي او د کشمیر په معامله د اسلامي هیوادونو تنظیم په دریز څه شک نشته او د کشمیر په معامله د سعودي عرب او اسلامي هیوادونو تنظیم دریز یو دی. خغلی قریشی وویل په کشمیر د پاکستان هم یو دریز دی ځکه ملګري هیوادونو نه هم ستمی ساتي. د پاکستان پخوانی خارجه وزیر خواجه آصف ویلی د تحریک انصاف حکومت ګاونډي هیوادونو ایران او افغانستان سره تعلقات ښه کولو کې ناکامه دی. د نورو هیوادونو سره به څنګه تعلقات ښه کړي؟ او د طالبانو د دې دعوې نه وروسته چې ملا برادر په مشرۍ د هغو یو جګپوړی هیئت د پاکستان د خارجه وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته په سفر دی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ګل یا دوشنبه په ورځ د دې خبر پخلی وکړ. قریشی په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ بلنه ورکړې ده له یو بل سره سلا کوو، صلح او استحکام په نظر کې ساتلو سره موږ ته مخ په وړاندې تک کول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغان صلح عمل خرابون کی هم موجود دي چې غلط فهمي په منځ کې راوستلو هڅه کوي. او حقیقت دا دی چې د افغانستان واضح اکثریت سوله غواړي او پاکستان په نیک نیتۍ سره د دوی مرسته کوي. د هغه وینا و چې د پاکستان تګلاره په افغانستان کې مداخلت نه ده. یاد دی وی د طالبانو ډلې د دې څخه وړاندې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې له دوهې نه پاکستان ته سفر کړی وو او اوس دا سفر په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د اګست پر 13مه نیټه د پاکستان د خارجه وزارت له اړخه قانوني احکامات جاری کړی شوي وو چې پکې د افغان طالبانو په شمول د یو شمېر ترهګرو ډلو او خلکو اساسي منجمد کول، د سفر او وسلو په اړه د بندیزونو حکم ورکړل شوی وو. او کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 1,00,000 نه زیات خلک وجلي او د 2,15,00,000 نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د 1,06,000 نه زیات خلک وجلي. په پاکستان کې د 2,93,000 نه زیات خلک ناروغه کړي. کرونا وایرس په امریکا کې د 50,00,000، په برازیل کې د 40,00,000، په هندوستان کې د 10,00,000، په روس کې د 9,00,000 او یو کم 80,000، او په جنوبي افریقا کې د 6,00,000 نه زیات خلک ناروغه کړي. او په امریکا کې د نومبر 3 نیټې د صدارتي انتخاباتو لپاره ریپبلیکن ګوند د صدارت څوکۍ لپاره ډانلډ ټرمپ او د مرستیال صدر لپاره مایک پینس په رسمي ډول امیدواران ونومول. د 2020 ریپبلیکن نېشنل کنونشن د اگست پر 23مه په رسمي ډول د نارت کیرولاینا شارلټ ښار کې پیل شوه. چې ورته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس ویناوی وکړې. یاد دی وی چې ډیموکراتیک ګوند په رسمي توګه د امریکای پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د صدارت څوکۍ لپاره امیدوار جوړ کړی او ورسره کاملا هاریس به د مرستیال صدر په توګه د ډیموکراتیک ګوند امیدوار وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی خبرونه تاسو واوریدل. وزو د رپورټونو په لور، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سعودي عرب سره د خراب تعلقاتو خبرونه بی بنیاد ګرځولې دي او ویلي دي د پاکستان او سعودي عرب تعلقات یوازې د حکومتونو ترمنځ نه خو د اولس ترمنځ هم دي. خو لوی حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ وایي چې پاکستان حکومت د دې جوګه نه دی چې ګاونډي هیوادونو افغانستان او ایران سره تعلقات ښه کړي، نو داسې خارجه تګلارو نه به دا تمه ساتل ابس وي چې ګنې نورو هیوادونو سره به پاکستان تعلقات تو کې ودراشي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي سعودي عرب سره چرته هم د پاکستان تعلقات نه خراب شوي او سعودي حکومت نه خو پاکستان ته ورکړې شوی قرض واپس غوښته دي او نه یې پاکستان ته د تیلو ترسیلې تړلې دي. بل خو لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ ګوند وایي پاکستان طریقې انصاف غلطو خارجه تګلارو له وجې ګاونډي هیوادونو سره هم د پاکستان تعلقات خراب شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ مشر شهباز شریف سره د ګوند نورو مشرانو یو خبري کانفرنس چې زیاتره د طریقې انصاف حکومت ماشي تګلارو باندې د تنقید په حق له وو ویل دي چې خارجه پالیسي په حق له هم موجوده حکومت مکمل ناکام شوی دی او خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو غیر ذمہوار بیان له وجې سعودي عرب پرشان هیواد سره د پاکستان تعلقات خراب شوی دي. خو بل خوا خارجه وزیر شاه محمود قریشی وی سعودي عرب سره د خراب تعلقاتو خبرونه یوازې ګنګوسې دي او پاکستان او سعودي عرب تعلق ډیر زوړ او مضبوط دی
اور یہ تعلق قلبی ہے، پیپل سینٹرک ہے، صرف حکومتوں کے درمیان نہیں ہے.
خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی وی سعودی عرب او پاکستان تعلقات یوازې د حکومتونو ترمنځ نه خود اولس ترمنځ هم دي. خارجہ وزیر وی چې د کشمیر په مسره د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سی په دریز کې څه قسمه شک نشته او د او آی سی او سعودی عرب د کشمیر په معاملہ هم یو دریز دی. خو د کشمیر په معاملہ د پاکستان هم یو دریز دی ځکه پاکستان د ملګری هیوادونو نه څه تمه هم ساتي. اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت خارجہ وزیر شاه محمود قریشی سعودی عرب سره د مضبوط تعلقاتو دا وعده سه حل کړی دا چې نږدې ورځو په یو شخصي ټلویزیون د دیو لخوا د کشمیر په معاملات د او آی سی په کردار تنقید نه پس په ظاهر دوه هیوادونو تعلقات خراب شوی دي او د بیان سمدستي پس پاکستان سعودي عرب نه اغسل شوی قرض رقم کې یو ارب ډالر هم واپس کړی وو او پوسټ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه هم د سعودي عرب سفر کړی وو. بل خو د مسلم لیگ لخوا پریس کانفرنس ته وینا په وخت پخوانی خارجه وزیر خواجه آصف ویلي دي موجوده حکومت د جوګه هم نه دی چې ګاونډي هیوادونو افغانستان او ایران سره خط تعلقات وساتي، نو نور هیوادونو سره به څنګه د دې تعلقات خشي. دوی زیاته کړه چې یمن په مسله هم پاکستان پارلیمان یو پریکړه منظوره کړې وه چې له وجې سعودي عرب خفه شوی وو، خو وخت حکومت حسول وجه دا خفغان زر ختم شو. خو موجوده حکومت چین پرشان ملگری ہے وہ سرا ہم تعلقات مخبوڑان دے بوتلوں کے ناکام شوے دے.
جو زبان جو ہے ہمارے فارن منسٹر نے ڈپلومیٹ کی چیف ڈپلومیٹ کی جو زبان نے جو انہوں نے استعمال کی ہے.
خواجہ آصف وہی چی دا ہے وہ خارجہ وزیر دا سے غیر ذمہ وار بیانوں نہ ورکوی چلے وجہ یہ یو زوڑ ملگری ہے وہ خفش شوے دے. دا خارجہ وزیر د کشمیر په معاملې د اسلامي هیوادونو تنظیم په کردار تنقید دا بیان نه یوازې مخالفو ګوندونو غندل دي خو وړاندې حکومتي وزیرانو هم په دې تنقید کړی وو او د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری ویلی وو چې دا د پاکستان خارجه دفتر ناکامي ده.
خبری خپرونه لا دوام لري. د طالبانو د دې دعوی نه پس چې د ملا برادر په مشرۍ د هغو یو جګپوړ هیئت د پاکستان د خارجه وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر کړی دی، پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ بلنه ورکړې ده، له یو بل سره سلا کوو، صلح او استحکام په نظر کې ساتلو سره موږ ته مخ په وړاندې تګ کول دي. پدې اړه رسته حال زموږ د همکار اشفاق مومن پدې رپورت کې واوري.
د افغان طالبانو نائب مشر مولا عبدالغنی برادر د تیر ورځې راهسي د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته سفر دی. د نوموړي سره سفر کې د طالبانو ځینې مشران هم په وفد کې شامل دي او نن به د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانا وایي چې خارجه وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د وپد پاکستان ته د سفر پخلې کړي او ویلي دي چې هغه به ورسره ناشته کوي. د ټریبیون رسپانه د زرایو له قوله وایي چې په وپد کې خیر الله خیرخوا، محمد نبی، شهاب الدین دلاور او عبد اللطیف منصور هم شامل دي او دوی هم د پاکستانی چارواکو سره د کیناستو پخلې کړي دي. د دې وړاندې په قطر دفتر کې د طالبانو وایان سهیل شاهین په ټویټر ویلي وو چې د خارجه وزیر شاه محمود قریشی په بلنه بعد طالبانو یو وپد پاکستان ته ځي او دوی به د ځایي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې خبرې، پاکستان کې د افغان کډوالو په حالت او هغوی تراپیخ مسلې، په پوله د اوړېدو راوړېدو کې اسانتیاوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت باندې بحث کوي. دا په تیرو لسو میاشتو کې د ملا برادر پاکستان ته دویم سفر دی. نوموړی تیر کال اکتوبر میاشت کې هغه وخت پاکستان ته سفر باندې تللی وو کله چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په امریکا او خارجي عسکرو باندې په افغانستان کې حملو پر سر ناڅاپي طالبانو سره د صلح خبرې ځنډولې وې. پاکستان هغه وخت د امریکا افغانستان لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ د ناستې بندوبست کړی وو. دغه ناستې وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیرته بحاله شوې، د کومې په نتیجه کې چې د روان کال پرورۍ میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تاریخي لوزنامه وشوه او د دغه لاندې به افغان طالبان په افغانستان کې کوم خارجي عسکرو باندې بریدونه نه کوي. د دغه لوزنامې تر مخه امریکا به خپل عسکر د افغانستان څخه وباسي او په ځواب کې به طالبان ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم ترخګر ډلو کاریدو ته پرې نږدي. د طالبانو وپد په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د افغانستان سولې یو مهم پړاو بین الافغانی خبرو لپاره تیاری روان دي. په دغه خبرو کې ځن د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو خوشی کولو پر سر راغلی وو، خو دغه پاتې خن هم هغه وخت لمینځ لاړ کله چې د افغانستان لوی جرګې صدر اشرف غنی ته د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه. اوس امکان دی د بین الافغانی خبرو اترو لومړی پړاو په دوها قطر کې ترسره شي.
په پیښور کې یو عدالت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د طرفه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی خلاف د هتکی عزت یا هرجاني مقدمه د شوکت یوسفزئی عدالت ته د نه حاضرېدو له وجې یو طرفه اورېدنه شروع کولو فیصله کړې، خو شوکت یوسفزئی وایي هغه به هم عدالت ته ځي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریالې سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې واوري.
د اړ بچا خان مرکز نن خبر شوی یو بیان تر مخه د پاتای مرکزی صدر اسفندیار ولی خان له طرفه د پاکستان تحریک انصاف په خوانی بیان او اوسنی صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی خلاف د بی بنیاد الزاماتو لګولو وجې د هرجاني مقدمه د هغه پر ضد یک طرفه کاروایی شروع شوې ده. د پېښور ډیسټریکټ کنسیشن جج عدالت له طرفه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی ته 300 ځله د عدالت له طرفه د نوټیس جاری کولو نه باوجود دغه عدالت ته نه پیش کېدو نه پس دغه پر ضد د یک طرفه کاروایی شروع کېدو فیصله شوې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان له طرفه د یو وکیلانو پینل زمان خټک، رفیق مومند او طارق افغان عدالت ته پیش شوی او دا مقدمه وړاندې کوي. دا غوی تر مخه تر اوسه پورې یو ځل هم شوکت یوسفزئی عدالت ته نه دی مخامخ شوی او عدالت ته یې صداقې ثبوتونه نه دي ورکړي چې هغه الزامات ثابت کړي کوم دوی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر پر ضد لګولي وو. خو صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی وی ویډیو ته وویل یو لخوا هغه ته سنوټیس نه دی جاری شوی او اوس په هغه عدالت سره رجوع کوي. دا څه قسمه خبره وه چې د عوامي نېشنل پارټۍ د مشر له طرفه د هتکی عزت یا د هرجاني مقدمه په عدالت کې شروع شوی په دې حق لا د هغه وکیل طارق افغان وی وی دی وتا صدا ویل.
شوکت یوسفزئی د متحده اپوزیشن چې کله په جولای 2019 کې په پیښور کې جلسه وه هغې نه پس په یو پریس کانفرنس کې ویلي وو چې اسپندیار ولی خان د ډالرو په عوض د پښتنو سودا کړې ده او پښتانه یې خرڅ کړي دي چې د هغې نه پس اسپندیار ولی خان هغه ته یو لیګل نوټس ورکړو چې یا ته معافي وغواړه ګنی نو زه به ستا خلاف قانوني کاروایي کوم. نو د هغې نوټس جواب هغه ورنکړو چې د هغې نه پس اسپندیار ولی خان د هغه خلاف د هتکې عزت دعوا وکړه او په هغې کې د شوکت یوسفزئی خلاف پروسیډنګ سټارټ شو.
خو بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی وای هغه د خپل طرفه نو ویلي خو کال 2019 کې هغه یو مطبوعاتي کانفرنس کې هم د عوامي نیشنل پارټۍ پخوانی مشر اعظم هوتی د خپل یو خبره کړې وه او هغه وای دا یک طرفه کاروایی د پر ضد شروع هم شوه خو هغه به عدالت ته ځي او عدالت سره به رجوع کوي.
عدالت ته به هم دغه عدالت کې به رجوع کوم او خپل حق دفاع ولرم. ثابتول نه ثابتول دا فعاله کیږي چې زه عدالت ته پیش شوم او بیا دې ته ځم چې زه ثابتول شم که نه ثابتول خو زما په سبې دي دا خو زموږ چې مرحوم تپوسو کې چې هغه د پرېس کانفرنس او فشار پرېس کلب کې کړی وو دا خو هغه ویلي ما هغه حواله ورکړه که هغه غلط وو د هغو نو دي هغه د خلاف څه کاروایي کړې وه.
د سیاست په میدان کې اکثر د یو پارټۍ سیاسي مشر د بل پارټۍ سیاست مدار پر ضد په سیاسي محفلونو جلسو او مطبوعاتي غونډو کې الزامات هم لګوي او بیانات هم ورکوي. خدا سي ډیر کم کیږي چې یو سیاست مدار د هتا کې عزت یا د هرجاني داوا په عدالت کې د بل سیاست مدار پر ضد کړی وي او دا غي داسې فیصله مخې ته راشي چې په سیاسي روایتو باندې اثر غورځولې وي. اوس د دې مقدمه څومره اوریدنې کیږي او څه فیصله کیږي دا خو به وخت خی خو د دې مقدمه راتلونکي اوریدنه به د سپتمبر 15 نیټې باندې کیږي. سادیا قاسم شاه ویو ای دیوا پیښور.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ده. په خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا کې سونه په کمیدو دي خو د صوبې په شمال کې د سیلګری په بعض ځایونو کې د حکومت لخوا جزوی لاکډاون یا بندیزونه پر ځای کړی شوی دي. د صحت پوهان وایي چې کرونا وبا اوس هم موجوده ده او باید چې خلک احتیاط وکړي. په دې اړه نور حال راکوي زمونږ خبریال ریاض حسین په دې رپورٹ کې.
صوبائی حکومتي د صحت د ادارې مشر ډاکټر محمد اکرام وایي په صوبه کې د کرونا وبا کې سونه تر ډېر حد پورې راکم شوې دي او د مرګونو شرح هم د نش برابر ده. دوی وایي 13 ورځ په ټوله صوبه کې 15 د کرونا وبا نه متاثر مریضان رپورٹ شوي دي او دا شمیره ډېره کمه ده ځکه چې وړاندې به د ورځې په حساب تر 900 پورې مریضان راتلل. ډاکټر محمد اکرام وی وی ډي وسره په خبرو کې وویل چې د صوبې په شمالي سیمو کې د خلکو پرش کې اضافه شوې ده او د سیلګری په ځایونو کې د حکومت لخوا د کرونا وبا د مخنیوي لپاره طبي عمله هم ځای په ځای کړې شوې ده. دوی وایي په ناران او کاغان سیمو کې په څو هوټلونو کې د عملی کارکونکو کې د وایرس تصدیق شوې ده او په و هوټلونو کې جزوی لاکډاون هم لګول شوې ده.
د پاکستان حکومت وایي په ملک کې د کرونا مریضان په کمیدو دي او د وایرس نه خشبي مریضانو کې اضافه لیدل کیږي. د سرکاري شمیرې مطابق په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې 1530 نوي کیسونه ریپورت شوي دي او 10 کسانو ژوند لاس ورکړی دی. د طب پوهان وایي په ملکي کچه وایرس اوس هم موجود دی او د دینه د بچ کېدو لپاره احتیاط کولو ته اړتیا ده. ډاکټر په حسین وی وی ډیوت وایي که د جمی نه وړاندې دا وایرس ختم نکړي شو نو په راتلونکي وخت کې دا حکومت ته مسلې پیدا کولی شي. دوی وایي باید چې خلک په حکومتي تدبیرونو عمل وکړي.
موجود دی
د خیبر پختونخوا حکومت اوس هم په بادي سیمو کې جزوی لاک ډاون لګوي د چرته نه چې د کرونا وبا کیسونه ریپورت کیږي په صوبه کې په مجموعي توګه د کرونا وبا د ناروغانو تعداد 15000 او 1568 تر رسیدلی دي او دا وخت په ټوله صوبه کې 1115 پاله د کرونا مریضان په مختلفو هسپتالونو او کورونو کې موجود دي د لوی اختر وروسته صوبایي حکومت شمالي علاقو ته د تللو اجازه ورکړې وه او په دغه سیمو کې د سیلانیانو پرش کې اضافه شوې ده ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
وایس اف امریکا ڈی ورډیو خبری خپرونه لا دوام لري په امریکا کې د نومبر 3 نیټې د صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند او د ډیموکراټیک ګوند هلی ځلې په کم پړاو کې دي تاسو یې رښتیا حال اوریدل شئ زموږ د همکارې منزه شهید په دې رپورت کې
ریپبلیکن ګوند ولسمشر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پنس یې په رسمي توګه خپل کاندیدان اعلان کړل د 2020 کال ریپبلیکن نېشنل کنونشن په لومړۍ ورځ ولسمشر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پنس دواړو شارلټ کې ویناوي وکړې ولسمشر ټرمپ د خپلې وینا په سر کې پر ډیموکراټانو نیوکه وکړې او د میل یا ډاک د لارې د وټونو راټولولو عمل خطرناک وباله او هغه دې ته اشاره وکړه چې دې کې درغلې کې دی شي اخلی ټرمپ وویل که تاسو غواړئ چې دوی واقعا لیونی کړی نو تاسو د 12 کال نورو ناره ووهی ځکه چې دوی په کال 2014 ټاکنو کې ځینې واقعا بد کارونه تر سره کړل راځي وګورو چې څه پیښیږي موږ باید ډیر احتیاط وکړو ځکه چې دوی بیا هڅه کوي د غټول 80 میلیون رای د پوسټ لارې راغونډې کړي دوی هغه خلکو ته ورسته چې غوښتنه نه ده کړې او دا سم نه ده
This is the biggest. This is it. Our country can go in a horrible, horrible direction.
خاغلی ټرمپ زیاته کړ چې زموږ هیواد په دې ټاکنو ډیر حسابوي. دا تر ټولو مهم دی. دغه ټاکنې کولی شي چې زموږ هیواد په یو وحشتناک ویرونکي لور بوزي او یا هم په یو ښه او لوی لارې روان کړي. د دې تر مخه چې دغه ناروغي له چین څخه راشي موږ ډیر خروان وو او په داسې لور روان وو چې هیڅ کله مو نه ولیدلې زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو کامیاب اقتصاد او د ټولو لپاره ګڼ شمیر روزګارونه وو دغه غونډه کې خاغلی پنس د خپل ګوند د غړو څخه مننه وکړه خاغلی پنس د کورونا وایرس په حق له وویل چې تر هغه به دغه وایرس په وړاندې مبارزه او کار وکړي تر څو یې درمل نه وي موندلې هغه د خپل سرتیرو او پولیسو د حفاظت او همدار از قانوني اصلاحاتو په حق له یادونه وکړه خاغلی پنس وویل چې په بشپړ ډول ډاډه یم کچيري موږ ټول هغه څه وکړو چې د اوس او د نوومبر 3 مترمنس کولو تارتیا لرو ک تنظیم یې کړو ک موږ متحرک شو ک موږ ټلیفونونه وکړو ک موږ دروازو ته ورشو او ورونه وټکوو ک موږ خپل دند تر سره کړو موږ به د دې هواد په هر ایالت او هر سیمه کې د ریپابلیکن مشران وټاکو او بیا به په ټول هواد کې وټاکو موږ د څلورو نورو کالو لپاره ولسمشر ډونالد ترامپ بیا انتخابو او دا ستاسو د دوامدار ملاتړ او د خدای په مرسته کیدونکې دی موږ یو ځل بیا امریکا خکوو په غونډه کې ګڼ شمېر نورو میلمنو هم ویناوي وکړې چې پکې د ریپبلیکن د نېشنل کمیټې مشره رونا مکډانیل هم د پرانستې وینا وکړه او د ډیموکرات ګوند کاندید په مقابل کې خاغلی ټرمپ یو سیال کاندید وباله خو بل لور ته د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن او د مرستیال صدارت لپاره کاندید کمالا هاریس د ګوند لخوا د نومول کېدو وروسته په لومړي ځل په یو ګډه مرکه کې د امریکا یو شمیر کورنی چیلنجونو ترڅنګ په کورونا وایرس هم خپل دریز وړاندې کړ د ای بی سی ټی وی نیوز سره په یوې مرکه کې جو بایدن وویل د کورونا وبا خورېدو په سر صدر ترامپ نه ګرموي خو د دغې ستونزې نه په تیښته یې تورنوي دا فکر چې څه معجزه به وشي او دا وبا به په خپله ختمه شي دا غیر حقیقي سوچ دی ولسمشر ترامپ د کورونا وایرس د خوریدو د مخنیوي په خاطر د دغه غونډې د ګډونوالو لیست ډیر محدود کړی وو. یوازې 386 استازي د رایه چونې پروسې کې په فزیکی توګه موجود وو، او تر دې چې په بالروم کې د استازو څوکۍ هم د یو بل څخه په ډیره فاصله کې وي، او ټولو استازو ماسکونه هم اغوستلي وو. منزه شهید، امریکا غاګ، دیوا، شارلټ.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خایي. وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
امریکای په شام کې د صدر بشار الاسد خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی. امریکای په شام کې د بشار الاسد د حکومت خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی، ځکه چې د بشار الاسد حکومت په شام کې په خپل خلکو ډیر زیات ظلمونه راټیټ کړی دي، او په دې کې خو ځینې ظلمونه د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو په شمار کې راځي. عمدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو او د خزاني محکمو د شام د اولس د تحفظ دپاره د سیزر د نامې د قانون لاندې په یو کم 13 جولای په 1400 کسانو باندې د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په نوو بندیزونو کې شام کې د بیکچ زیاتو ظلمونو د ښکار دو کسانو په خاطر د حما او د مرات النومان په نومونو بندیزونه لګولی شوي دي. د بشار الاسد فوجونو 9 کال وړاندې د حما ښار نه خونړی ګیرا توکړی وه، او په ښار کې دننه په امنناک مظاهره چانو کې لوی شمیر کسان په ډیره ناترسۍ سره وجلي وو. یو کال وړاندې د اسد د حکومت جنگي هوایي جازونو مرات النومان کې په یو بازار ناتاره بمباری کړې ده. د روجي په میاشت کې شوي دغه بمباری کې 200 بی ګنا مسلمانان د روجي ماتې نه لږ وړاندې وجلې شوي وو. د اسد د حکومت فوج په لکونو بی ګنا شامیان نیولې دي، او په دوی شپه ورځ تشدد کوي. سکولونه وران کړی دي، او هسپتالونه او بازارونه اوار کړی دي. امریکانو واکدارانو زهیر توفیق الاسد او د شام د عرب فوج لومبې ډویژن هم د بندیزونو لاندې راوسته دي. دین علاوه د زهیر توفیق الاسد په بالغ زوی کرم الاسد هم بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د 1340 انتظامی حکم لاندې لګولې شوی دي. اومددی انتظامی حکم لاندې د بشار الاسد په یو بالغ زوی حافظ الاسد باندې هم بندیزونه لګولې شوی دي. امریکا با په بشار الاسد او د په حکومت د شام په خلکو د کیدونکو ظلمونو د یاد ساتلې کېدو په غرض برابر بندیزونه لګئی. اوس وخت دی چې د اسد شروع کړي بی مقصده او فضول جنگ ختم کړي شي. د شام د خلکو د پاره د امن قائمولو اکی یو لار د سلامتی کونسل 2250 نمبر منظور کړي قرارداد دی. د بندیزونو د پاره د سیزر د نامې قانون او د امریکې په شام لګولې شوی نور بندیزونه هم د شام د خلکو خلاف نه دي، او دا نه خو د انساني خواخوږی د امداد په لار کې خنډان راولاړی، او نه په قطبی شام کې د محکمتیا راوستو کارونه تالا ترغه کوي. امریکا به شام کې ان چې د صدر اسد د ولقی لاندې علاقو کې هم د انساني خواخوږی کارونه جاری ساتي. امریکای په شام کې د جنگ انخطونه راپدی خوا تر اوسه پوري د انساني خواخوږی کارونو لا د 1.5 کروڑ ډالرو امداد رسولې ده. د حما او د مرات النومان د ځپلې شوو خلکو او د صدر اسد د حکومت د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د کړو ظلمونو باید چې تپوس وشي. د اسد حکومت او د دغه مرستیالانو د پاره اوس 1 ډالر پاتې ده چې د یوې سیاسي روغې د پاره داسې پاخه اقدامات وکړي چې د هغو تر مخه د شام د خلکو د حقونو او د هغوی د عزت او وقار پکې مکمل تحفظ شوی وي، او یا به بیا نو بندیزونو ته ځانونه تیار ساتي.